شي او د دو په اوس وخت کې ډیری رسنۍ موږ وینو چې ولیدلې دي ډیری ژوبلې د مالي ملاتړ څخه.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د رسنیو برخه یې صنعت څخه پراخه ده او له دې فرصته په استفادې د ژورنالیزم ډیری محصلان پکې د نظري زده کړو په خوا کې خپل عملي مهارتونه هم لوړوي. د ژورنالیزم د پوهنځي یو بل فارغ محمد علیم هاشمي وایي
نو دلته د عملي زده کړو زمینه یو څه ضعیفه وه، د همدې لپاره موږ ته په یو خصوصي رسنۍ کې کار پیدا شو او په هغې کې معمولا کار ترسره کړو. اوس دې ته موږ آماده شوي یو چې موږ خپله کله چې دې ځای څخه فارغ شو وکولی شو عملاً په یوه رسنۍ کې کار وکړو.
خوستی محصلان زیاتوي د وخت په تیریدو او د استادانو د علمي کچې په لوړیدو سره په دې پوهنتون کې زده کړیز معیار او تحصیلي کیفیت لوړ شوی دی. د ژورنالیزم د پوهنځي یو بل فارغ بسم الله زهیرمل وایي
دغسې استادان لرو چې هغه په خارجي هیوادونو کې لکه مثلا انډیا شو، تاجکستان شو، په دې هیوادونو کې دوی زده کړې کړي دي. دوی د زده کړو تر چتر لاندې موږ دلته روزل کېږو او دلته د عملي کارونه موږ ته کېږي.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون مسؤلین او استادان هم په اوس وخت کې د محصلانو پر وړتیا او باورمند یا وایي هغوی د رسنیو په پرمختګ او ګټورتوب کې اغیزمن تمامېدلی شي. د ژورنالیزم پوهنځي یو استاد وحیدالله زیار وویل
د ژورنالیزم په برخه کې رادیو ژورنالیزم ده، تلویزیوني ژورنالیزم ده، چاپي ژورنالیزم ده او د ننني عصر یوه مهمه پدیده چې آنلاین ژورنالیزم ده. په دغه برخو باندې محصلینو ته کار شوی، همدارنګه د عامه اړیکو په برخه کې محصلینو ته د وخت له اړتیا سره سم نوي درسونه ورکړل شوي دي، څو د ادارو د مفکورو لپاره، د خدماتو لپاره او همدارنګه د دوی د تولیداتو لپاره رښتینی او وړ کمپاینران جوړ شي.
یاد دیوی په خوست کې دا مهال شاوخوا شل غږیزې او انځوریزې رسنۍ په فعالیت بوختې دي چې په اوس وخت کې ډیر تمرکز په ښوونیزو خپرونو دی چې زرګونه نجونې او هلکان ورڅخه د انګلیسي ژبې، کمپیوټر، ریاضي او نورو برخو کې زده کړې کوي. د دې ترڅنګ د خوست په رسنیو کې یو شمېر ژورنالیستانو ته دایمي کار او بیا د ژورنالیزم د برخې محصلانو ته د عملي زده کړو فرصتونه هم څناڅه برابر شوي دي.
اوریدونکو اوس هم ورځو منځنی ختیځ ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د یک شنبې په ورځ تل ابیب ته ورسید څو د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند یوې موافقې د لاسلیک هڅه وکړي. تفصیل له صفی الله ستانک زیو.
لکه چې پر غزه د اسرائیلو بریدونه پیل شول، د اوربند هڅو په لړ کې دا سیمې ته د انتونی بلینکن لسم سفر دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې ښاغلی بلینکن به د دوشنبې په ورځ له اسرائیلي چارواکو سره خبرې وکړي او بیا به د سه شنبې په ورځ د مصر پلازمینې قاهرې ته لاړ شي، چېرته چې ټاکل شوې روانه اونۍ د اوربند د خبرو بل پړاو پیل شي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر د قطر پلازمینه دوحه کې د اوربند او د اسرائیلي یرغمل شوو بندیانو د خوشي کولو په هدف ترسره شوې خبرې راغنده بللې وې او خبرداری ورکړې و چې د دغه بهیر د ان منولو لپاره به له هر ډول اقدام ډډه وکړي. بلینکن ورسلهغه اسرائیل ته تللی چې د امریکا، مصر او قطر مرکچانو ویلي دوی په دوحه کې له دوه ورځنیو خبرو وروسته یوې موافقې ته نږدې شوي او امریکایي او اسرائیلي چارواکو محتاطانه خوشبیني هم څرګنده کړي. خو حماس د اسرائیلو د نوې غوښتنو په وړاندې مقاومت کولای. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترګر سازمان ګڼل کیږي. د اوربند په وړاندیز کې درې پړاوونه ذکر شوي چې له مخې به حماس د اکتوبر 8 حمله پر مهال ټول یرغمل شوي کسان خوشي کوي او اسرائیل بې په ځواب کې لغزې خپل ځواکونه باسي او فلسطینی بندیان به آزادوي. د راپورونو له مخې لا هم 110 کسان د یرغمل شوو له ډلې په غزه کې پاتې دي، که څه هم اسرائیلي چارواکي فکر کوي چې یو پر درېیمه برخه دغه خلک مړه دي. څو میاشتې مخکې د لومړني اوربند پر مهال ګڼ دا یرغمل کسان د حماس له لورې خوشې شول. د 2023 کال د اکتوبر په 8 حماس جنګیالیو پر اسرائیل په برید سره په یوه ورځ شاوخوا 1200 کسان ووژل او 2500 نور یې یرغمل کړل. دا برید د دې لامل شو چې اسرائیل د ځمکې او هوا له لارې د غزې په خاوره بریدونه پیل کړي. د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت په خبره تر دې دمه د اسرائیلو په بریدونو کې تر 300 زرو ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. د دې سیمې لکونه خلک له خپلو کورونو کډې ته اړ شوي او ګڼ کسان د قحطۍ او ناروغیو له خطر سره مخ دي.
د دې ساعت خبري ټولګه هم دومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي ساعت له یادمه باسئ چې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته پکې د کیمیا مضمون تدریسیږي.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ارواپوهان وایي چې کورنۍ شخړو، اقتصادي ستونزو او جنگ جګړو په ټولو خلکو په تیره بیا پر افغان میرمنو باندې دومره بد تاثیر کړی چې اکثر او ته رواني ناروغي پیدا کړي دي. د دوی په وینا رواني ستونزې هغه وخت ډیریږي چې ورځ تر بلې په ژوند کې ناخوالې زیاتې شي. د روانشناسانو په باور د رواني مشکلاتو نښې نښانې په هر انسان کې فرق کوي، خو هغه څرګند علایم دادي چې وګړی خپله پر ځان پوهیږي چې په احساساتو او عاطفو او خیالاتو کې ښکارا بدلون راغلی دی. د خولې وچوالی، ویره یا اضطراب، خپګان، د سر خوږ، د زړه د ټکان ډیریدل، لوړ فشار، ژر غوسه کیدل، دا ټول په رواني حالت کې د ګډوډۍ له وجې رامنځته کیږي. ارواپو زرغونه احمد زی پرواني ناروغي د اختکس نخي نخاني راتوي
اخر خسک یا انجلی سه پیږي سه ورس پرز دي ته وزړ تنگوله پیدا کیږي اندا کرنج کیږي نه پوري چا سره خبري وکي ورس تنها ووسی کار سه وخت کو ډیر خې په شوق مخته ور مصرفيات د لود اغه ورس پرز کمیګه غاله قو شوق کار تن لري خپل نفر وای وای ز ډیر بد احساس لرم احساس ته خستګي په ټول وجود کې کوم او هیڅ ملو وس نه کیږي اغه فکر کې زه تنبلسه ویم اته دوری خواند مزه و اینه پیگم هر شی را تا اغا وقت خواند للا سوار کرده سارو وازتم توجه نکی رو رو طول علی که لخلق سر قطع که اتا خپل ده کورانه لغر سر نواری سه خبری رو که فقط پیوجی که غواری که اینی پرده کش کگی خپل زاد سر پا خپل و غمو که دوبه می
میرمن احمد زی زیاده کرا چه کلا پوشوی چه روانی سونزه در تا پیدا شوی لمرای پیو آرام محاول که کینی سرگی مو پتی کری او دی پینزو ده قول پار جوار سا وخلی او بیرته بهر کړی. هر سهار د نیم ساعت لپاره ورزش وکړی چې دا کار به د رواني ستونزو په کمولو کې خورا اغیزمن وي. شمه کټوازی وایي چې له نورو لاملونو سره د کورنۍ د نارینه و بیکاری هم د میرمنو رواني حالت له ستونزو سره مخ کړی دی.
کوم سړی چې په کور کې بیکاره کیږي د هغې تاثیر مستقیم د هغې په میرمنې د له هغې سره جنګ و جنجال کوي، له ماشومانو سره کوي، ځکه مخکې دا سړی د باندې مصروف او کله چې کور ته راتلو د دې حوصله یې نه درلودله چې مثلا له ښځې او خپلو ماشومانو سره جنجال وکړي. اوس ټوله ورځ په کور کې دی او بل کار نه لري، نو مجبوره ده چې له ښځې اولادونو سره جنګ و جنجال وکړي. نو اوس مهال ډېرې ښځې ډېرې میرمنې په رواني ستونزو اخته دي. بل دا چې اقتصاد د اکثر خلکو کو ګورو ډېر زیات ضعیفه شوی ده، نو د اقتصاد ضعیفه کیدل هم د دې مستقیم تاثیر په یو میرمنې ده، ځکه چې هغه له یو مور نه اولاد جوړي غواړي، کالي غواړي او هغه ټول خواهشات چې لري له یو مور څخه لري. بل دا چې د درک نشتون دی، زموږ اکثر سړیان چې کوم دي هغه زموږ میرمنې صحیح نه درکوي.
شمې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې منفي فکرونه له ذهن څخه وباسئ. په ژوند کې ځینې شیان داسې وي چې د هغه کنټرول ناشونی وي. خپل ځان ته داسې قناعت ورکړي چې زه ټول شیان نشم کنټرولولی. ډیرو خبرو پسې مګرځئ، تشویش مکوئ او ځان خوشحاله وساتئ. نوموړي زیاته کړه که چیرې د دې خبرو په عملي کولو سره مو بیا هم ځان ښه احساس نه کړ، نو رواني ډاکټر ته ورشئ.
له رواني مشاورینو څخه زیاته ګټه واخلئ، بل خارجي کوم موسسات چې دي هغه هم کوشش وکړي چې دغه رواني کومکونه ډېر زیات یې رایه کړي، ځکه چې تر هر څه دمخه بعد له اولین نیازونو څخه زه فکر کوم چې دوهم نیاز د یو انسان دغه رواني نیازونه دي چې هغه باید اوده شي او دی دروانی ستونزو ته رسیدگی وشي. نو دا به هم ډیر ښه شي چې د ارواپوهان استخدام شي او د دوی له استعداد او وړتیا او څخه کار واخیستل شي او ارواپوهان هم په خپل مسلک کې صادقانه کار وکړي، ځکه چې زه فکر کوم دا چې په هر هیواد کې یو بحران راځي، یو تاهل راځي، نه یوازې میرمنې بلکې سړیان ماشومان له دې نه متاثر کیږي، خو کومه ګروه چې زیاته متاثرېږي هغه میرمنې او ماشومان دي چې ارواپوهان باید اوس وخت کې آرام ونه کړي، خوب ونه کړي او له خپل استعدادونو او وړتیاو څخه کار واخلي. دغه دوه ګرو ته بالخصوص ډیر زیات کار وکړي.
په ولسي جرګه کې د خلکو پوښنه استازي ګلالۍ صافي وایي چې له 12 ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل او دا چې میرمنې کار ته نه پرېښودل کیږي د ښځو د رواني ستونزو لوی لامل دی.
اکثر هم دا وځي مثلا دواګانې اخلي، عقلي او عصبي ډاکټران دا ورځي، دا خلک ډېر زیات مثلا ځپل شوي دي، ډېر خپه شوي دي، د چا د لاسه کتاب وخت ورته چې درس مو وي هغه څه معنی لري. اوس دا جنکې چې د 14 کالو دي دوتونه علاقه لري، دوتمن څوک به چې مثلا ډاکټر شم، څوک به چې انجینر شم، څوک به چې زه معلمه شم، څوک به چې زه پیلوټه شم، مګر ته د لاسه کتاب وخت لکه شکوي ورته چې ته مزه کپته مزه دا خپله سړی وژني. اوس اولاد بې تعلیمه پاتې شي سړی څوک یې بېخي نور هیڅ مشکل مته نه وی اولاد به تعلیم وی خزم په روان ټلیفون افته کړی دی اتا جنکی چې فکر کوم چې د مکتبون ته فیسبوک کله کله کوم ډیر جنکی جاړي مکتبون ته چې مثلا دوه نزي دوه ډیر جاړي به ورځي کوي په روان له لحاظ پر هیل لحاظ بالکل د افغانستان خو ته ټلیفون پیدا کړی
ډاکټر محب لزغم چې پر رواني برخه کې پراخه مطالعه لري وایي چې په دې وروستیو کې څو پر لپسې پیښې د دې سبب شوې چې پر میرمنو باندې اروایي اغیز وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
مثلا ډېرو میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې، اوس په کور ناستې دي. اقتصادي حالت په مجموع کې د ټول وطن خراب شو، همدارنګه ډېر وګړي مهاجر شول، کورنۍ سره بېلې شوې، د ځینو کورنیو اولادونه مثلا خارج ته ولاړل، میندې پلارونه هلته پاتې دي، یا مثلا د کورنۍ یوه برخه وتلې ده بله پاتې ده، او دا دوی ته د یوازیتوب حس ورکوي. دا ټول هغه شیان دي چې رواني ستونزې پیدا کړي او یا د ځینو میندو په زړونو کې اندېښنې او تشویشونه راوپاروي.
په داسې حالات کې چې د میرمنو په وینا نور له بیکارۍ نه ستړي شوي دي، څه باید وشي؟
ګټور کار دا دی چې دوی خپل ژوند لکه عادي لکه پخوا چې و هماغسې خپل ورځني کارونه تنظیم کړي. مثلا دوی په عین وخت کې هره ورځ باید له خوبه پاڅېږي، په عین وخت کې سهار ناشته وکړي، خپل کارونه د کور وکړي، غرمې دپاره د ماښام لپاره ترتیبات ونیسي. دغسې که فرضاً سړی یوه ورځ تر 9 بجو څملي، بله ورځ تر 8 بجو، بله ورځ تر 10 بجو، تر نیمو شپو ویښ پاتې شي، دا په خپله د ژوند ورته بې معنا کوي. خو که چیرې خپل ژوند لکه پخوا غوندې تنظیم کړي، هر ورځ په معین وخت کې معین کارونه وکړي، دلته یو نظم او ترتیب راځي، او لکه ماموریت چې کوي، لکه وظیفې ته چې ځي، دغه چارې ټولې همداسې په ترتیب سره چې وکړي، یو څه تشویشونه او اندېښنې ورسره کمیږي. دوی په کور کې له خپلو اولادونو سره یا خویندو ورونو سره که په درسونو کې مرسته وکړي، هم به دوی بوخت شي، ذهن به یې مشغول وي، او د تشویش او اندېښنې لپاره به وخت پیدا نکړي، هم به ځان ورته ګټور ثابت شي. معلومدار خبر ده، هر څوک چې له بل سره مرسته کوي په حقیقت کې له ځان سره مرسته کوي، ځکه چې زړه یې ورسره خوشحاله کیږي. بله موضوع دا ده چې د ځان د خوشحاله ساتلو ځینې هنرونه باید زده کړي. یو یې مثلا مخلصانه عبادت دی، په دې باندې باید باور ولري چې هماغسې چې ډېرې ترخې شپې او ورځې په موږ باندې تېرې شوې او پاتې نه شوې، دغه ورځې هم تېرېدونکي دي، ښې ورځې بیا راتلونکي دي، نو په دې باندې باید باور ولري، په همدې باندې خپل زړه باید تسکین کړي. بل کار چې دوی کولی شي دا ده چې په یوه آرام ځای کې کینی، سترګې پټې کړي، ځان په داسې یو ځای کې حس کړي په خیال کې چې د دوی خوښېږي. مثلا د چا ځنګل خوخیږي، داسې هیڅ کې چې دوونو په منځ کې دی، د باد شغاوري چې دوونو پانی خوروي، چې تر پښو لاندې رژېدلې پاڼې غږ کوي، چې دی تر پښو لاندې د دوونو د رژېدلو پاڼو غږ اخیږي، یا د ځنګلي مرغانو آوازونه اوري. دا په خیال کې ټول دغسې تجسم کې په ذهن کې فکر وکړي چې زه په مغه ځنګل کې یم، یا مثلا د چا د سین غاړه خوخیږي، د سترګې د پټې کې ځان په مغه ځای کې حس کې فکر وکړي، تصور وکړي چې زه عملته د سین په غاړه ناست یم، د اوبو شرهارې د دې غږ په ذهن کې تجسم کې، هغه د هوا لندبل، هوا رطوبت چې د سین له پاسه هوا تیریږي او داسې نرۍ یخ شمال ورباندې لګیږي، هغه حس کې. دغه تمرینونه که په ورځ کې یو ځل دوه ځله وکړي، د 15 دقیقو لپاره یا د 10 دقیقو لپاره، او بیرته بیا واقعي ژوند ته راشي او خپلو چارو ته، دا هم ورسره مرسته کوي چې دغه ذهني فشارونه ورباندې کم شي.
په داسې یو وخت کې چې له یو شمېر میرمنو نه د دوی دندې اخیستل شوي او له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته ښوونځي هم نشته، څه وکړي چې بله ورځ په درد ولګي؟
هر کله چې سخت وختونه راځي، دغه سخت وختونه سړی باید په فرصت بدل کړي. دغه اوس چې میرمنې وزګارې دي په کورونو ناستې دي ځان سره همدا غنیمت وګڼي داسې فکر وکړي چې یو مهاله رخصتي چا ورکړې ده ځان باید آرام کې استراحت پسترګه ورته وګوري چې دا زما لپاره دمه ده بل خبره دا ده چې دوی دغه تیرې تجربې باید په ذهن کې تازه کې رایاد کې په خوا په زمو په دې نږدې تاریخ کې څو ځله همداسې حالات راغلي دي چې ډېرې تیاری ورځې راغلي دي وظیفې نه وې جنگ جګړې وې ناکرارۍ وې د سبا لپاره هیڅ امید نه و په هغه وختونو کې ځینو په ځان باندې کار وکړ مثلا انګلیسي ژبه زده کړه کمپیوټري پروګرامونه زده کړل یو وخت چې بیرته شرایط سم شول دوی ته بهترینې وظیفې پیدا شوې او هغه کسان چې همداسې وزګار په کورونو کې ناست وو او هیڅ نه وو کړي یا ښې وظیفې ورته پیدا نه شوې او یا د ټیټې سوې وظیفې ورته پیدا شوې نو دوی د ځان سره دغسې فکر وکړي چې دغه ورځې پاتې کېدونې نه دي بالاخره شرایط بدلیږي په یو نه یو شکل سره نو دوی د آینده لپاره ځان تیار کړي ځان ته د یو پروګرام جوړ کړي چې مثلا زه انګلیسي وایم زه کمپیوټر وایم زه نور مهارتونه زده کوم د مدیریت د یا د هرې برخې چې وي نن سبا خو د انټرنیټ زمانه ده او هر شی سړی آنلاین زده کولی شي که خدای کول شرایط بیرته ښه شول دوی به ښې وظیفې ولري او کاهیان دا هم نوي د هر نوي مهارت زده کول د پخپل د شخصیت په وده کې مرسته کوي
ګرانو دوستانو په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغانستان د میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو ازادي رادیو په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتساپ شمیره ده 00420224 دا ونننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هر کلی کوم نن په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي او کیمیا وړاندې کیږي د لرن افغانستان تعلیمي موسسې د خبرونه درسی مواد چمتو کړي او له آزادې رادیو خبريږي په پیل کې د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي نن په لسم ټولګي کې کیمیاوي اړیکې لولو لومړی خون کې راته کیمیاوي اړیکه تعریفوي او ورپسې به دا وایو چې کیمیاوي اړیکه څو ډول ده او هر کیمیاوي اړیکه د کوم کیمیاوي تعامل سبب ګرځي د درس په دوام به دا وایو چې آیونی اړیکه څنګه رامنځته کیږي او کیمیاوي تعامل یې څنګه دی
کیمیاوي اړیکه وایو کیمیاوی اړیکه پیژنه چې کیمیاوی اړیکه څه ته وایي یا کیمیکل بوند څه چې ته وایي د جذب هغه کو چې دوه اټومونه سره یو ځای کړي یعنې سره ونښلوي د کیمیاوي اړیکو په نامه سره یادیږي کیمیاوي اړیکې ډولونه لري چې د کیمیاوي اړیکې د هغوی د ترکیب د میخانیکیت له مخې په لاندې ډولونو باندې ویشل شوي دي آیونی اړیکه ده اشتراکي اړیکه ده چې اشتراکي اړیکه به ځانته ډولونه لري چې یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اشتراکي اړیکې دي یو طرفه اشتراکي اړیکه یا کوارډینټ کوویلنټ بوند دي قطبي اشتراکي اړیکه او غیر قطبي اشتراکي اړیکه چې پولر اور نان پولر کوویلنٹ بونڈ سے ہمدارنگ فلزی اړیکه میٹالک بونڈ ہائیڈروجن اړیکه یعنی ہائیڈروجن بونڈ ہمدارنگ ونڈر وال اړیکه سخه عبارت دی اوس په پاول سر کې آیونی اړیکه پیژنه یا هم الکترولانٹ بونڈ یا آیونیک بونڈ پیژنه چې ستا وایي هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د تعامل کوونکو اټومونو ترمنځ د ویلانسي الکترونونو د ورکولو او اخستلو په اساس جوړیږي د آیونی اړیکې په نوم سره یادی یعنی هغه ویلانسي الکترونونو د چې یو بل ته راپر ورکو ورکوي د هغه په اساس یو آیونی اړیکه جوړیږي لکه آیونیک بوند چې د لیتیم او فلورین ترمنځ وینو چې الکترونونو د راپر ورکې په اساس یو د بل ترمنځ جوړوي همدارنګه آیون پیژنه چې مثبت او منفي چارج لرونکي ذریعہ ته آیون وایي چې مثبت چارج لرونکي ذره د آیون د کتون یا کتوت په نامه سره یادیږي، او منفي چارج لرونکي ذره د آیون د انیون یا هم په نامه سره یادیږي. او ځینې کتیونز پیژنو لکه هایدروجن دی، سوډیم، مګنیشیم، کلسیم او سلور څخه عبارت دي. همدارنګه ځینې نورې لکه آیرون 2 فیروس دی، آیرون 3 فیریک دی، کاپر 1 کاپریوس، کاپر 2 کاپریک او امونیم څخه عبارت دي. همدارنګه ځینې آیونونه عبارت دي لکه فلوراید، کلوراید، برومایډ، آیودایډ، چې د ټولو هایدروجنونو دي چې منفي چارج لرونکي ذرې دي. همدارنګه ځینې نورې عبارت دي لکه هایدروکساید، نایټرایډ، نایټریټ، فاسفیټ، ډی سیلیکیټ، ډی سلفټ، ډی مولیبډیټ او بوریت څخه. لکه څنګه چې مو ویل چې د آیون مثبت چارج لرونکي ذره د کتوت په نامه سره، او همدارنګه منفي چارج لرونکي ذره د آیون په نامه سره یادیږي. په مالګه کې وینو چې سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، مالګه جوړوي، چې په دې کې موږ وینو چې کتوت او آیون سره یو ځای شوي دي او یو آیوني اړیکه جوړه کړې ده. همدارنګه په دې د لیټیم او اکسیجن په مثال کې وینو چې سره یو ځای شوي دي او یو آیوني اړیکه په دې شکل کې څنګه لګیدل کیږي جوړه کړې ده. همدارنګه د المونیم او کلورین ترمنځ اړیکه وینو چې د دې د تعامل څخه خپل په منځ کې الکترونونه سره شریکې چې یو آیوني اړیکه جوړه کړې ده. د کیمیاوي اړیکو په امتداد چې آیونی اړیکې مو مطالعه کړې، اوس اشتراکي اړیکه یا کوویلانسي اړیکه یا کوویلانت بوند وایو. اشتراکي اړیکه وایي هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د اتومونو ترمنځ د ولانسي الکترون د اشتراک څخه منځ ته راځي. د اشتراکي اړیکه په نامه سره یادیږي، لکه چې په دې هایدروجن او د کلورین په مثالونو کې الکتریک کیږي چې د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځ ته راغلې ده. کله چې دوه اتومونه یو جوړه الکترونونه سره شریکوي، اشتراکي اړیکه د دې ترمنځ جوړیږي، لکه چې په دې کې شکلو کې د هایدروجن او همدارنګه د لیتیم ترمنځ وینې چې الکترونونه یو بل سره شریکوي، اشتراکي اړیکه جوړوي. همدارنګه د کلورین مثال دی. په دې ځای کې هم ځینې اشتراکي اړیکې مثالونه وینو، لکه د هایدروکلوراید دی، اوبه دي، همدارنګه هایدروکسیل دي، سوډیم کلوراید دي، چې دا نور مرکبات دي چې یو د بل په منځ کې اشتراکي اړیکې جوړوي. د اشتراکي اړیکې ډولونه وایو چې په دوه ډوله دي، د اړیکو د شمېر په اساس او د اړیکو د کتبیات په اساس. د اړیکو د شمېر په اساس یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې دي، او د اړیکو د کتبیات په اساس کتبي اړیکه او غیر کتبي اړیکه ده. او یو ګونی اشتراکي اړیکه وایي چې کوم لاس سنگل بوند څه شته وایي، وایي هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ یو یو الکترونونه په شریکولو سره منځ ته راځي، لکه د هایدروجن او کلورین په مثال کې لیدل کیږي چې د یو یو الکترون په شریکولو سره د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځ ته راغلې ده. دوه ګونی اشتراکي اړیکه یا کوویلانت ډبل بوند چې دی، دا هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره منځ ته راځي، لکه د اکسیجن او کاربون ډای اکساید په مالیکولونو کې وینو چې د دې ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره دوه ګونی اشتراکي اړیکه منځ ته راغلې ده. درې ګونی اشتراکي اړیکه یا کوویلانت ټریپل بوند چې دی، دا هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د درې درې الکترونونو په شریکولو سره منځ ته راځي، لکه د نایتروجن او د اسیتلین په مالیکولونو کې وینو چې درې الکترونونو دې خپل په منځ کې سره شریک دي، او درې ګونی اشتراکي اړیکه په وجود راولې ده. اوس قطبی اشتراکي اړیکه پولر کوویلانت بوند وایي چې وایي هغه اشتراکي اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د یو اتوم هستې ته نږدې او د بل اتوم د هستې څخه فاصله ولري. دلته د هایدروکلوریک اسید مثال راوړم، لکه په دې شکل کې چې لیدل کیږي، وایي اتومي ورځې کشش او د هایدروجن کلوراید په مالیکول کې قطبی د هایدروجن اتوم مثبت قسمي چارج دی، مثبت 0.1، او د کلورین اتوم قسمي مثبت منفي چارج منفي 0.1 څخه دی. غیر قطبی اشتراکی اړیکه یا نن پولر کوویلانت بوند وایي چې دا هغه اشتراکی اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د دوه اتومونو د هستو ترمنځ په مساوي فاصله کې پراته وي. د غیر قطبی اشتراکی اړیکه په نامه سره یادیږي، لکه د کلورین په مثال کې چې لیدل کیږي. اوس یو طرفه اشتراکي اړیکه یا هم ډونر اکسپټر بوند وایي چې دا څو ډول اړیکه ده، وایي کچیرې په یو اشتراکي اړیکه کې یو جوړه الکترونونه یواز دی او اتوم له خوا برابر شو، د مقابل اتوم الکترونونه په کې ونډه وانه کړې، دا ډول اشتراکي اړیکه ده یو اخیز اشتراکي اړیکه وایي ویل کیږي، چې دا رابطه د پنګشي په واسطه سره شوګل کیږي، لکه په دې مثال کې چې لیدل کیږي. چې دا د اوبو مثال وینو، په دې کې ډونر اکسپټر بوند اف اشتراکي اړیکه جوړه کړې ده. فلزي اړیکه یا میټالیک بوند وایي چې دا هم یو کیمیاوي اړیکه ده چې د فلزاتو په شبکه کې د آزاد الکترونونو د ورځ د حرکت په نتیجه کې حاصلېږي، او یو د بل سره د ضرورت استحکام سبب ګرځي، چې د دې کې ذرې یو د بل سره استحکام یعنی محکم کیږي، او همدارنګه چې الکترونی ورځ په حرکت په نتیجه کې دا اړیکه حاصلېږي. دا یې هم ځینې موږ وینو چې په آزاد ډول سره په خپل آخري قشر کې الکترونونه څه شي کوي، حرکت کوي. دا هم یو فلزي اړیکه یې جوړ کړې ده. هایدروجنی اړیکه وایي چې هایدروجنی اړیکه د هایدروجن د اتوم د الکتروسټاتیکي جذب په نتیجه کې د قوې د الکترونیګیټیو اټومونو ترمنځ جوړیږي، چې دا اړیکه عبارت د هایدروجنی اړیکې څخه ده. د وانډروال اړیکې دي چې د مالیکولونو ترمنځ د موثره کوچ الکترونونو انتقال څخه پرته منځته راځي. د وانډروال قوه د مالیکولونو ترمنځ په لاندې میخانیکیتونو عمل کوي. د ډایپول ډایپول قوه دي، د انډکشنی ډایپول قوه ده، او د ډیسپرنشي قوه دي. اوس ډایپول ډایپول کوافیشن چې څنګه وایي، هغه مالیکولون چې ذاتاً قطبي وي، داسې مالیکولون د خپل منځي متقابل تاثیر له کبله یو د بل په نسبت ځانونه داسې جوړوي چې مخالف قطبونه سره نږدې او هم علاقه قطبونه یو د بل څخه لیرې وي. د مخالفونو قطبونو ترمنځ د جذب الکتروسټاتیکي قوې پاسه دا مالیکولونه سره نږدې کېږي، چې دا ډول قواوې د ډایپول ډایپول قوا څخه عبارت دي. انډکشنري ټایپل قوه چې دا ډول قوه د قطبي او غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ عمل کوي. دلته قطبي مالیکولونه په غیر مالیکولونو قطبي مالیکولونو تاثیر اچوي او موقتاً قطبي کوي. نو بیا دا په نور په زور شوي قطبي مالیکولونو د قطبي مالیکولونو سره الکتروسټاتیک جذب قوه په واسطه جذبي او لیکتلی چې دا قوه د مالیکولونو ترمنځ فاصله سره معکوس ارتباط لري. ډیسپرنشي قوه وایي چې دا ډول قوه د هر قسم مالیکولونو ترمنځ عمل کوي. د لندن د کوانټم میخانیک پر اساس تشریح کړی چې د هستې چاپیر د الکترون د ګرځېدو له کبله هم په مالیکولون کې د اتوم تاسو ته اهتزازي حرکت لامل لحظوي ډایپولونه منځ ته راځي، چې دا سړې پولون ترمنځ د متقابل جذب د ډیسپرنشي قوې په نامه سره یادیږي. لکه دې په دې شکلونو کې لیدل کېږي چې د دې ترمنځ د دوه اتومونو د دوه مالیکولونو ترمنځ د دوه شیبوي قطبونو ترمنځ سره تلو څرنګوالی راته څرګندوي.
د فلزي اړیکې په برخه کې مول وسل چې په دغه ډول تعامل کې ذری سره یو ځای کیږي او د ضرورت استحکام لامل کیږي.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پیلي کی. د خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګي ز د کونکو د کیمیا درسي ساته خره غلاست. په ولسم ټولګي کې نن مالګه ولولو. دا بوارو چې په کیمیا کې مالګه د کوم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي. خون کې مکتوی چې په کیمیا کې څو ډول مالګه موجوده ده او د یادو مالګو خصوصیات به په نننی درس کې ولولو.
مالګې پیژنو کله چې د تیزابو هایدروجن د فعال فلز یا د الکلي انیون د تیزاب د انیون په واسطه تعویض شي مالګې جوړیږي. د مالګې ډولونه دي: مالګې د جوړښت له مخې عادي یا خنسا مالګې، تیزابي مالګې، الکلي مالګې، مخلوطي مالګې او مضعیف مالګې دي. همدارنګه مالګې د هایدروجنیز له مخې عادي یا خنسا مالګې، تیزابي مالګې او الکلي مالګې څخه عبارت دي. د مالګې فورمول لیکل او نوم ایښودنه، یعنی نومول یا نیمینګ په څه ډول دي. د مالګو د کیمیاوي فورمول په لیکلو کې کتیون کینی خواته او انیون فورمول شي خواته لیکل کیږي. د دوه عنصر مالګو نوم ایښودنه په علمي طریقه سره د دې ډول مالګو په نوم ایښودنه کې اول د کتیون نوم، بیا د انیون نوم او وروسته د آی ډي ورساري ورزیاتوي، لکه سوډیم کلورایډ کې، همدارنګه لیډ سلفایډ کې مثالونه کې وینو. همدارنګه د دوه عنصر مالګو نوم ایښودنه په معمولي طریقه سره که کتیون د متحوله اکسیډیشن نمبرونه ولري، دوه ډول مرکبونه جوړوي چې د لوور اکسیډیشن نمبر لپاره آی سي کلمه او د ښکته اکسیډیشن نمبر د او اس کلمه د کتیون د نوم څخه وروسته لیکل کیږي. لکه د کوپریوس کلورایډ چې دا چې شي د اکسیډیشن نمبر یې چې شي دی ښکته د اکسیډیشن نمبر یې ښکته دی، نو د او اس ورستاري ورسې اضافه شوی دی چې کوپریوس کلورایډ یې جوړ کړی. اکسیډیشن نمبر یې کچی رپورټ وی، بیا هم د آی سی کلمه ورسره اضافه کی. لکه په د کوپریک کلورایډ کې هم دارنګ فیروس کلورایډ، هم دارنګ فیریک کلورایډ څخه مثالونه پلی دل کیږي. د وانسر مالګو نوم ایښودنه په علمي طریقه سره او چې په دې ډول نوم ایښودل کول د کتیون نوم، بیا هغه د اکسیډیشن نمبر پر رومي عدد د کوس په منځ کې لیکل کیږي، او بیا د انیون نوم او وروسته د آی ډي ورستاري ورزیاتي ویل کوي. نو چې د اوسپنې یعنی د فیریم 2 کلورایډ، همدارنګه فیریم 3 کلورایډ په مثالونه کې. هغه مالګې چې څو عنصر پکې ځای لري د تیزاب د بکې په اساس نومې شوډنه کیږي. هغه اول هغه تیزابون چې ورستاري د آی سی وی د مالګې د نوم په اخر کې ایتی ورستاري لیکل کیږي، لکه چې شي نایټریټ اسید دی، همدارنګه کلوریک اسید دی، پوتاشیم نایټرایټ دی، همدارنګه سوډیم کلوریټ دی. او هغه تیزاب چې ورستاري او اس وی د مالګې د نوم په اخر کې آی ٹی ورستاري راځي، لکه د سلفورس اسید دی، نایټرس اسید دی، همدارنګه سوډیم سلفایډ دی او امونیم نایټریټ په مثالونو کې وینو. یا هغه تیزابون چې مختاري د هایپو وی د مالګې په نوم کې لومړی د فلز نوم ورسته له هغه د هایپو مختاري او په اخر کې د آی ٹی ورستاري لیکل کیږي، لکه د هایپو کلورس اسید دی، همدارنګه سوډیم هایپو کلورایډ. بل هغه تیزابون چې مختار د پیر وی د هغه د مالګې د نوم په سر کې د فلز نوم ورسته د پیر کلمه او په اخر کې د آی ٹی لیکل کیږي، لکه پیر کلوریک اسید، همدارنګه سوډیم پیر کلورایډ، پیر مګنیک اسید دی، منګنیک اسید دی، همدارنګه پوتاشیم پر منګنایټ دی. د مالګې استعمال یا لاسته راوړنه په څه ډول ده؟ د مالګې استعمال په لاندې طریقو سره لاسته راځي. اول د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل څخه مالګه په لاس راځي، یعنی سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، سوډیم کلورایډ جوړوي. د څو زیات تیزاب د هایدروجن تعویزول د فلز د ایون سره مالګه اسیدي، چې لکه سوډیم چې د هایدروکلوریک اسید سره تعامل وکړي سوډیم کلورایډ او هایدروجن آزادوي. د فلز د اکسایډونو تعامل د تیزاب سره دی، همدارنګه لکه د سوډیم په دې مالګې باندې مدلې کې لیدل کیږي، همدارنګه د غیر فلز اکسایډونو تعامل د کلوي سره دی، چې وینو څه ډول لا سره د تیزاب تعامل د خونسا مالګې سره د مالګو د دوه ګونی تعویض څخه عبدان د تیزاب تعامل د کاربونیت سره په دې ډول مالګې استعمال لا سره ځي. اوس مالګې استعمال زینو وای چې مالګې سره موږ په کوم زینو کې راخلو، د ډیر دواګانو د مالګې په شکل استعمالي د خورو مالګې د انسان په وینه کې د 0.5 څخه تر 0.4 پورې شته. د مالګو د مذابو او الکترولیت څخه خالص فلزات استعمالیږي. د کلسیم او فاسفورس مالګې د هایډروکو په جوړښت کې شامل دي، همدارنګه د سوډیم کلورایډ مالګه په خوراکي توکو کې ښه کارول کیږي، او همدارنګه د خوراکي توکو ساتنه کې د موادو په تعقیب کې هم د مالګو څخه کار اخیستل کیږي. همدارنګه مګنیشیم سلفایډ چې هغه د ملت اورګډی چې د قبضیت یعنی کانستریپټیشن د مخنیوي لپاره ورڅخه استفاده کیږي.
دی ولسم ټولګي په کیمیا کې نن په دې پوښو چې په کیمیا کې مالګه د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ. د 12 ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو امونیا ولوسته. نن به خونکې مخته اروماتیک مرکبونه تشریح کړي. په دې برخه کې ولولوژي دغه راز مرکبونه د افونات او سرطاني ناروغیو سبب کیږي. دا چې اروماتیک مرکبونه څه ډول بوی، مزه او ظاهري بڼه لري په دې اړه خونکې بشپړه تشریح بیانوي.
اروماتیک مرکبونه نوم لاتینی کلمه اروما شبو یا اتریبوی څخه اخیستل شوی دی. دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري. بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی. بنزین بډاسونه ظاهري دي، د ځیګر او پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطاني ناروغۍ سبب کیږي یا ګرځي. یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو، رنګ جوړولو، نساجي په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي، لکه اسپرین چې د دردونو د آرامتیا لپاره او ټیټرا سکلین چې د انټي بیوټیک په ډول استعمالیږي. اروماتیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا شبو یا اتریبوی څخه اخیستل شوی دي، او دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري، هم تاوان لري او هم یو ډول دوا جوړول، رنګ جوړولو کې هم کار ځینې اخیستل کیږي. دا غزخه یو بنزین دی، یو بیرنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري. په 80 ډیګري سنتیګریډ کې په ایشېدو راځي. په ځوی محلولون لکه ایتر، الکول، اسیټون، اسیټیک اسید کې په شتو غهل کیږي. همدارنګه بنزین د ځوی مرکبونو لپاره یو شمه حلل دی، او د شحمیاتو، ربر، ایډین او سلفور د حلولو لپاره په کار وړل کیږي. د ټوله د بنزین په اړه معلومات وا. بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي لکه بل په ژړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوځي. بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو، هغه سره ډول لمبه ده، ژړه لمبه کې او دود کې 2 6 6 5 15 O2 12 کاربن اکسایډ 6H2+ انرژي یا تودوخه په لاس راکوي. د بنزینو ځینې مشتقات فرمولونه او نمونه په لاندې ډول دا اروماتیک مرکبات دي چې په هغه کې د بنزویک اسید دي چې اسید لري، بنزایل الډیهایډ دي CHO لري، او بنزایل الکول چې پینول ورته وایي دا هم یو بل مرکب دي. بنزین چې شې دي په 30 ډیګري سنتیګریډ کې شول کیږي، فرمولا یې CH5H5 ده. بیا نپټالین دي، دا هم په اروماتیک هایدروکاربون کې راځي. نفتالین هغه مرکب دی چې فرمول د بنزین د دوو کړیو له یوځای کېدو څخه داسې جوړ شوی دی چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده ده. مالیکولي فرمولا او ساختماني فرمول یې په لاندې ډول دي. مالیکولي فرمول یې چې دی C+H+ او ساختماني شکل یې د دوو بنزینونو سره یوځای شوی دی. په مابینځ کې دوه کاربونونو یو دانه ډبل بونډ جوړ کړی دی او دوه بنزین سره یوځای شوی دی. بنزینونه C+ او هایدروجنونه 14 دانې دي. نپټالین د ډبرو سکارو لپاره په سیه تکثیر څخه د سپین رنګ کریسټلونو په بڼه منځته راځي چې یو خاص بوی لري. د ویل کېدو ټکی 80 ډیګري، نشه دو ټکی 243 ډیګري، او په اسانۍ سره په غاز بدلیږي. دا مرکب د کویلارواله منځوړي او په تشنابونه کې د بد بوی د لیر کولو لپاره هم استعمالیږي. نپټالین عموما د بوی د استکولو لپاره په تشنابو، په دوشانو او هغه ځایونو کې چې هوټلونو غوندې تا ګوره تک ډیر وی په هغه ځایو کې په دوشي کې استعمالیږي. د اروماتیکس هایدروکاربونو څخه وروسته راځو الکول ته. الکولونه د هایدروکاربونونو هغه اکسیجنی مشتقات چې د یو یا څو اتومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوی دی. په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی. عمومي فارمول یې آر او ایچ دی او میتانول یې تر ټولو لومړنی مرکب دی. الکول پام استلاح چې موږ شراب بولو دا هم الکولونه دي او ایچ ګروپ په ځان کې لري. میتانول تر ټولو کوچنی دی، د میتان څخه راایستل شوی دی. میتان دی کله چې څو بور واچوي میتانول ځین جوړیږي. میتانول الکول دی، میتان د الکانو کورنی غاز دی. ایتالین ګلایکول دا به د الکول یو بل ډول مرکب دی. یو دوه قیمت الکول دی، انټی فریز یا انجماد ضد ماده په توګه په نکلیه وسایتو کې کارول کیږي. دا ماده یو بې بویه ماده ده، په مایع حالت کې پیدا کیږي، په اوبو کې حل کیږي، محلول د اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي. انټی فریز کومه ماده ده؟ دا د موټرانو رادیټر ترولیږي. بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبي کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي. هغه کوم مواد دي؟ ایتالین ګلایکول دي. ګلیسرین چې یو درې قیمت الکول دي، ټینګه او بیرنګه مایع ده، خوږ خوند لري، اوبو کې حل کیږي. د ګلیسرین څخه د انټی فریز مادې د پوستکي ملهم، د چاپ، د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. ګلیسرین خو مشتاس پیژنو په دواخانو کې ستا، کله چې لاسونه مو چاکسي یا وچاو دي هغه مال موږ استعمالو. ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو دا یو روشانه مایع ماده ده، تیز ځانګړی بوی لري، د شیدو ټکی د سنتیګریډ 80 درجه دي. د هغه حبوباتو نشایسته او کندي موادو لکه انګورو څخه لاس ته راوړي، نو ځکه ورته د حبوباتو الکول هم وایي. ایتالین ګلایکول د حبوباتو څخه خلاص راځي، نو د حبوباتو الکول په نامه یادیږي. ایتایل الکول د کندي موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټالیسټي انزایم د عمل په غیزو له لاندې معادلې سره سم لاس ته راځي. ګلوکوز دی، دا ته زایمیز ورچی، د هغه څخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکسایډ په لاس راځي. دا ډیر مشهور الکول دی، په اترو، په رادیټرو، په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. د بیا اضافي معلومات د پینول په اړه. پینول، خالص پینول، یو جامد بلوري بیرنګ ماده ده. که چیرې فینول د یو څه وخت لپاره د هوا، اکسیجن او رڼا په مقابل کې کیښودل شي، بنفش رنګ ځان ته غوره کوي. فینول زهري او ضد عفونی بوی لري، په طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي. زهري بوی لري، ضد عفونی دي. ضد عفونی چې د میکروب ضد دي او په طبابت کې د دې څخه کار اخلي.
د اروماتیک مرکبونو د درس په دوام مو انټی فریز ولوستل. د دې کیمیاوي مادې خصوصیت دا دی چې په سړه هوا کې یخ نه وهي، نو د همدې خصوصیت له امله د ژمي په موسم کې د موټرو په للیتر کې اچول کیږي.
لا
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دوشنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله ده چې د استاد لوري د تشریح شویو درسونو څخه په استفاده له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا د کیمیا نننی درسونه در سره تکرار کړئ. ښه ورځ.
تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
بچسترګ تورکړي راوزي سباهي هاي وسم الهي تچسترګ تورکړي راوزي سباهي میں زورا بھی زورا بھی گنستا جاؤ اس میں زورا بھی زورا بھی گنستا جو التا پاد کمل زویا امان زوی تا یو زل وخندل پمینا بیا لا لار بل دنیا ل دنیا نشی آخری ارمانی های اس ملائے لار بل دنیا ل دنیا نشی آخری ارمانی ہاں اس ملائے